السلام علیکم د اتو بجو یو ساعت خبرونه ته مو هرکلی کو جمعه ده د زمریه اسات 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کمه وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخه ونیسي.
د ناامنو ولایتونو ښځینه معطلانې اندېښمنې سوي.
په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل مشتر په مخ
د خوست د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی د اتو بجو دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روان میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړیو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدې کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او ویې ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځانګړي پروګرام له لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kaum che de program lariba de zurguno afghanano har kalai washi de dui de corona ghoro de tasbit la para in itaf manun ke oprakh chaland laru chitol shumul awsedaliye de kadwalai de jangri program yo bar khala.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره یې کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمانداني وایان عادل شاه عادل د پنځمه پرواز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین د روزي شریف په لویدیس کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کېږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویې ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یوه کانفرنس کې د پنځشنبه په ورځ وویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي. او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافات خپرونکی توقیف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د هندوانو پر عبادت ځای وروسته له هغې حمله وسوه چې د چهارشنبې په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولینډ پر بیلاروس تور پورې کړې چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې د پولینډ پر لوري ورسي. پولینډ وایي بیلاروس دا کار د پولینډ د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تېره اونۍ یې د بیلاروس ورزشکاري کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګه ډډه وکړه او د پولینډ تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسا ته ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انسټاګرام کې لیکلي و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دې شنبه په ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل دا بیلاروس ته بوځي. د پولنډ د کورونیو چارو وزیر ماچی واسیک د پنځمې په ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیا کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیې له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي. داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره د روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپایي ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یوه ګډ اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل، په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګاه ښار او د هرات ښار په ګډون د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړي دي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د ولایتي شورا ځینو استازو له جمهوری نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدي. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال یو پریکړلیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورونیو چارو کې مداخله کوي، هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور،
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې دغه ډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکي افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ول دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر دادالله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لازار پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد دی او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسایه مخته وړي.
د ولایتي شورا دغه غړیو د یو پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شورا غانو د دولت له هاو نستر کېدونکو هلو ځلو چې د خپل خاوري اسلامي نظام او د یو خوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی تزړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونه کړ. بلد چې بی رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لارې خپله کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو دا ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی، د هېواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
په لزګونو هغه شیزینه محصلان چې له ناامنو ولایتونو بې ځای سوي او د زده کړو لیواله دي غواړي چې د خپلو سیمو پوهنتونونو ته تبدیل سي. دوی د پنځمې په ورځ په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل چې نسي کولی په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لرې زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتېدو یو شمېر جونی محصلان اندېښمنې کړي دي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل: کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په ناامنو ولایتونو کې دی په لیلیه کې واوسیږي. دا وایي هیله ده چې په ناامنو ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د ناامنو ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وایي بیلابیل ولایتونو د پوهنتونونو محصلان دي او ډیرو څو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د ناامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنیو اندېښنې جدي کړي دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
کورنۍ وایي چې موږ یو پیغلې ته په دې شرایط کې اجازه نه شو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلی کې اوسېږي خپل سمستر په مخ بوزي. د دې تر څنګ موږ سره ځینې داسې محصلین نشته چې هغوی نوی واده کړی، هغوی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط ښه وایي که چیرې دولت تاسو سره همکاري وکړي، تاسو د تبدیلي تاییدي ورکړي او راشي په هغه پوهنتونونو کې چې خپل ولایت پورې ماړه لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي له یوه پوهنتون څخه بل ته د محصلانو تبدیلېدل ځانګړي شرایط او مقررات لري. د دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتونو کې ناامني بله موضوع ده، خو د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
دی
وایي دغو محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړی، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان که جګړو زور اخیستی او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامن سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي، او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
د واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسونه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب انمیل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوي چې افغان ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړي دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب انمیل ورځپاڼې په خبري کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه غوښتنه یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه لشکېلو لوریو کړی ده. ایفنینګ ستانډرد ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه سیاسي تبصره خپره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل شوي چې د ګارډین په شمول شلو بریتانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د بریتانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د بریتانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له بریتانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستي لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال الیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډیرو بریتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2020 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. پلیک خبرداري ورکول سوی که افغان خبرلان چې د بریتانیا خلکو ته د معلوماتو پر استولو کې مهم رول لوبولی له پامه وغورځول سي، نو له شکنجه، ځورونې، زندانی کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پرون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر ناری وهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنو ونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پرون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستانی چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدي چې زموږ وطن وران کړي او زموږ مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره وینه وي.
دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسانو لخوا همدا سپېڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومانو لخوا الله لوی د تکبیر نارې پورته کړې شوې چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حال په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اوسېدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل هم دا دی چې موږ د اسماعیل خیل مندوزه کلینیک په نن په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برق موږ ته رغولی دی، څو کلی پوتې دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونې کلی، دا پوت شوي وو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده که نه د اوبو ذخیرې چې دي، دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاوو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږ کې ورکړه او سمال خیرو ته عبدالپرویو ته مندوزوی ته ایته برق نه در رسېدلی. مونږ خو یو شپې کلی پوتې دي ادارخیلو او نری ولسوالۍ ته مونږ ته برق نه در رسېدلی. مونږ نو غوړو حکومت نه مونږ ته وجورو چې دی ته مونږ رسېدګي وکړي تا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وایي د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خوړ بهیږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنیز ځمکې تخریبوي.
د اوبو بندو مشکل هم شته چې ټول ځمکې مونږ نه خراب
مرسته کړي دا د درخلو ساحه کې دي د ډډولو ساحه کې دي او دا سه سره برم خلو پر دا منطقه او احتیاط چې نقصانونه خلکو ته ډیر ورسول
د اسماعیل خیل او مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیایي کلینیک پاړه د سیموالو ستونزه پر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع احتیاط چې موږ ډیر ولسونه په ستونزو کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوامو تفاهم پرشي دا سيوزي نه دی پیدا کړی یو یو زمبر برکړه د پغه خبرې روانې دي د برک موضوع چې تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخیلو ترخیلو نقشلو ډ شوې دوه منظرې په خاطر نه سروي خلص شوې دي مندوزیو طرف شیدای دیغه هم سروي شوې دوه نقشې به ډیزاین کیږي په عین حال کې بکه منده هغه منطقې چې سروي نه پته شوې دي هغه شاید په دنګد څو ورځو کې سروي شروع شي
بلخو د خوش شارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ده د خوش دیوالي وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیایي مرکز چالته موجود دی د ودانې ستونزه هم اواره شي د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ نه د شکلو تبرخنا ورکړل شوې نه سوا کورنۍ ته برخنا ورکړل شوې چې په دې ولسوالۍ کې د برخنا اتلس اضافي بریجونه تر کار لاندې او ډیزاین شوي چې پاتې کلي به د نوې شبکې په فعالیت سره به په یاده ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برخنا ورکړل شي
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی لویدیز لوري کې ښار ته نږدې ولسوالۍ ده چې له څو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک یې د دې سیمې د امن دولت سره د خپلې همکارۍ او شته اړتیاوو ته په کتو لږې بودي او دې ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري
تاسو له پیغامونو
ګران اورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مړي ده خو دوی خو سلهاو یا دی په زرهاو مړي چې درک نه پلري او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې څوار روپۍ هم دغه لپاره نه مصرف کړي زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې غوروبانی راښته چې د کورونا داسې سړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سارا او کې منطقه درکلل دي دا منطقه طالبان په لاس کې دي نو ډېره سخت سړیا جوړ کړې او بل یو داسې د نړۍ د سړیا او توګه ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې د بندرانو په جوړې یو ځای ژوندې یو لاندې کړې زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې ادري وروکي او خپلې مدیریت
مدبادغس ولایت د بالمرغاز ولسوالۍ دینه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنه کې هیڅ نو کومک نه سوی نه د مویسه د فاجینه نه دولت د فاجینه از مور په منځ کې کې د کورونا د شته زده کالګم شین لري د اقتصاد د فاجینه زه په دې بالا ورور نو دولت لاسرسي ستنه مو و ډاکټر تلاسر سیسانه سړک لرو نه موټر لرو نو موږ د دولت دین دا خواهش کوو موږ سره کومکونه وکړي موږ د انساني ناورین سره مخ یو سلام
نو مين د حق دې د جلبات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کاروبار نه نشته کرونا دا غریبانان د جنگونو پکر سره مخ دې د غم وکړي اورو عدالت خو یو دا کم خلک چې سره مرستې کوي دا سیاسي موسسه او دا موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چې سره مرستې کوي چې مالک یا عدالت دي شنی کم دې د ټیکړې د غریبانو راغلي دا هي سره مرستې نه دي شوی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پروند ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي د چې رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده رئیسی د لوړې د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانیم
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت فایل نه د مشارکت فایل ولسی حکومت باید خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغو ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي په وروستیو ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام و.
د اگست په درېمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسي د پخواني منځلاري ولسمشر حسن روحاني ځایناستی سو. د روحاني مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسي د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسي غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماښین په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پاریدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولیږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنه کورنۍ هغه بلل کیږي چې څو نسله په یوه دسترخوان سره راټولېږي او له یوه دیګه یې په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري؟
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولې واده شوي ښځې غواړي چې کور یې بیل وي؟
خوښي او اندروري شیطانه که شیطانه ای دا فیشن کهی.
په شریک ژوند کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښیو ډک وي؟
خوښي موږ ښه ساتلو نو هیڅ کله دا خبره موږ ته نه وکړي او موږ خپل امکان د سکار موږ نه کوله.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي.
کومې ورځې نه جواب سم کاون مې راته ویل وارایش مو کاوه لوکس کاډي ما غونډه پاک مګر چې دلته مې رونه دي پاتې مانم. د اول ورځ نه تر نن ورځې څلور کاله مې د واده کې ګچارایش نه کوم. همداسې خشره ګرځم، همداسې خشره پاتې شم. اوس مې راته دا خاون وې وارایش کوه لږه لوکسه ګرځه. اوس مې زړه مات شو، زړه مې نه مني چې رانه غواړي زما زړه نه کېږي چې ارایش وکړم یا ښه کالي واغوندم. بس همداسې مې زړه مات دی.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بنفشه وه. د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناویتوب په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشې ته ورته ګلبیبي راته د خپلې ځواني مرګې وریرې کیسه کوي. هغه وایي وریره یې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ لخوا ځورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی ته ورکه خو دوی نه ورکول چې واده شو دوی سره دا الگ ډیر بدخوی الگ و ویل کالی به نه اغوندې ښه کالی او آرایش به نه کوي چې هغه به کول او دا خوښې او اندرورې شیطانه کو چې ته نه یې دا فیشن کوي هغه کم وخت په دې حالت کې ورسېده چې د شیطانه د لاسه چې پلار کور ته یې ولیږي درې کال هلته و بیا چې راوس بیا چې پاک علی نه پاک علی ما غونده هغه دوی وویل خیر چې خوشې کنو چې تاسو نه ساتئ طلاق یې مورته نه ورکول او دوی به ځورول بیا چې جلۍ ډېر زاري وکړه ویل نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومنځول ویل سر مه ګومنځوه کالی ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلته فلان کې دی څه خبرم چې څه هغه ورباندې وشو ځوان پیغله مړه شو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینهوو ورپام نه شي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیلیا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او ښه ستره مختمه راشي او ژوند دغه سه ښه مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه
چنه چې اول بدی کې هغه مشترکه کور کې ستاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوند یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لایده لري چې یو جلګې پکې ډېر شیان پکې زده کوي او ډېر مسؤلیتو ته د خپل متوجه کېږي ما چې کله چې د سړی بیلیږي کنه نو بیا یو بل مسؤلیت دې ته غاړه پوری کېږي چې هغه مسؤلیت دې خپل بچي دې خپل کور دې خپل کور تنظیم او ترتیب دې کنه نو دې ته متوجه کېږي ګډ ژوند هم ځان نه یو خوند لري یو جدا ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرامه شو نو هغه وخت کې چې زه بیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډېره خفه وم او ډېره مې ژړلې چې زه ولې کله دا مشترک دا ګډ کور نه بیلیږم
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل ارزښت ورته ورکول مینه ورسره کول احترام ورته کول احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل سي اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري د لمنځه ځي د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي روحیه د بخښنې بخشش او زغم روحیه زیاتیږي زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای شي په ګډ ژوند کې موږ کولی شو چې په دغه سې پروسه کې درک پیاوړی کړو یعنی یو بل بیا کولای سي یو بل خدار کی یو بل خ وزغمی یو بل خ تحلیل کی
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم خزه پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوي او اسانتیاوي ورته برابر کړي مولوي نور الله کوثر په دې اړه وایي
د اسلام او د اسلامي شریعت له نظر خزه حق د سکونا یا سکونت یا د یو چیرته د وسیدو حق لري او دا وسیدو حق شرایط د نارینه د شرایطو تابع دي یعنی خزه کولای سي چې شرط کړي چې ماته یو مستقل کور یا مستقله کوټه اقلا د شریعت له هازه مستقل کوټه سره ټول ملحقاتونه چې بغي کې تشناب او کوشکنو هر څه کې شامل وي د دې له غنه نظر نه کولای سي چې خزه ځان ته شرط کړي او نارینه باندې واجب دي چې دا ومني او اتو کل ذی ساعت من ساعته هر یو د خپل توان موافق یو سکنا یو وسیله د سکونت دورته برابر کی چې ملته خزه وکولې شي خپل ژوند تیر کی
دا چې عام افغانان د کورنیو د ګډ ژوند په اړه څه نظر لري دا به د دوی په خبرو کې واورو
محمد حنیف احمد صایم د لوګر ولایت اوسیدونکو دا چې یو انګور د کور ته راځي هغه د خپل پلار او مور څنګه قدر او عزت کوي د خپل ورونو د خپل خویندو په هماغه شکل سره باید دلته هم هماغه قدر او عزت یو بل وکړي پاکي خو سر هم د یو معنوي پلار او مور په صفت باندې دي
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی مسله د تک فرزنده او ډیر فرزنده ده که تک فرزندی مسله وي نو زه دې ته ترجیح ورکوم چې خپل پلار مور سره په یو کور کې ژوند وکړم او که بیا ډیر فرزندی وي یا څو ورونه وي بیا دا ډیره ښه مسله ده چې مشر ورور چې کله کوژده کوي واده کوي بس د واده سره سم به د پلار څخه بیلیږي او ځان د بل کور جوړوي
در روزګان ولایت څخه حکمت الله حکیمی ام عموم کې هر کس غواړي خپل نظم او ډیسپلین د دې ترڅنګ خپل نظافت مراعات کړي طبعا هغه کناری نه وي او یا ښځینه
د آزادې رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د خوځو د فعالې نیلوفر عزیز هوتک خبرې واورو چې مګور سره مرکه کړې ده اغلی و تک په سر کړه ته اوایاست چې د یوې جوړې میړه او ښځې لپاره جدا کور کې ژوند کول څومره ضرور دی چې ښېګڼې او بدګڼې لري
دا چې زمونږ ټولنه په دودونو او عنعناتو ولاړه ټولنه ده او تر هر څه د مخه دغو دودونو او عنعناتو ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېږي او درناوی کېږي د هغې جملې څخه یو هم د یوې جوړې یعنې د ښځې او میړه ګډ ژوند چې کله پاس دیوادن دوی خپل ګډ ژوند پیلوینو باید خپل د خسرګنۍ سره په ګڼ کور کې او په مشرک کور کې دوی ترسره کړي نو دلته دا چې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کېږي مثلا خواښي خصوصا خواښي خپل انګور دې ته اجازه نه ورکوي چې هغه باید هغه سي چې د دې سلیقه ده په هغه توګه وګرځي مثلا ښې جامې واغوندي خپل نظافت مراعت کړي نو طبیعي خبره ده چې ظرافت او لطافت یوې ښځې فطري ښکلا ده او باید ویلري او که چیرې دغه خپله فطري او ښکلا په نظر کې ونیسي نو طبعا دلته ده چې د خپلې د خسرګنۍ کورنۍ د انتقاد لاندې راځي وایي دلته خو دې ځوان لیورونه دي مجرد لیورونه دي یو که چیرې ته په دې لباس کې ګرځې او په ښې سلیقې کې ګرځې ګناه ده تا ته دوی د تحصیل لاندې یعنې یوه ناوې د هغه لومړی مرحله څخه تر تحصیل لاندې راوړي او همیشه دا په انزوا کې قرار لري خو که چیرې دوی وغواړي چې مثلا جدا ژوند وزان ته غوره کړي جدا ژوند وکړي د خپل د خسرګنۍ نه رابېله شي په مستقله توګه ژوند وکړي نو ښېګڼې به په دې کې وي چې د دوی اولادونه به د مور او پلار په خوښه تربیه شي دا به هغه څرنګه چې غواړي خپل میړه ته بزانه راسته کی او د دوی یعنی د ښځې او میړه ژوند به ډیر ښه ترسره شي او پر مخ به ځي
اغلی هوتک که ناویانې د ناویتوب دوره او نوره د ځوانۍ دوره د خسرګنۍ کره په محدودیت تیر کړي یعنی ښه لباس اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسېدو اجازه ونه لري دا به یې په راتلونکي ژوند څه اغېزې ولري
زمون په ټولنه کې البته ځینې کورنۍ شتون لري چې په خپله انګور باندې هغه کومې ښځینه سلیقې چې دي هغه ته یې نه پرېږدي کله چې دوی راواده کوي خسرګنۍ ځینې محدودیتونه ورباندې لګوي چې ده د محدودیتونو په ترسره کولو سره به په دوی باندې سخت تاثیر وکړي یعنې بدې اغېزې به وکړي دوی به عقدوي شي د دوی عقدې به راوپارېږي د دوی ژوند به عقدوي وي ژوند د اعتماد او باور فضا به د دوی ترمنځ یعنې د ښځې او مېړه ترمنځ به حتی تتشي او هم کله چې دا خوخي کیږي نو هغه څه چې په دې باندې تیر شوی دی هغه څه محدودیتونه چې په دې باندې وضع شوی دی هغه به ټول په خپل انګور باندې تطبیق کوي څنګه چې نسلونه هم دا کارونه دوام کړی دي او دوام به پیدا کړي
په کورنۍ کې د آرامتیا او خو خاطرو او روابطو د ساتلو لپاره کراته وایست چې کورنۍ کوم ټکی په پام کې ونیسي
که چیرې مونږ وغواړو چې په یو کورنۍ کې آرامتیا وي
خی خاطری وی خر روابط وی ده خو روابط ده ساتلو لپاره ځینې مهمې ټکي دي چې باید په نظر کې ونیسو. مثلا د دواړو خواوونه مینه او محبت فضا رامنځته شي. تل مینه وي، محبت وي، په کورنۍ کې زغم وي، اعتماد وي، باور وي او صله وي.
نړۍ اوریدونکو د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د واده شوو جوړو لپاره د مستقل ژوند د اهمیت په اړه و هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې راغلم هم مې سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
د خپل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلي نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکار هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سلام بوختیا په کورنیو کې هغه کارونه ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلی شي. سلام بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. د سره می خبرې داسې پیل کړې. خورجان انسان نو پیژنه؟
نو می ریحانه ده د کارتینا اوسیدونکی.
ریحانه جانې دغه د موږ مخ کې چې زه ګورم ټیکام ده، بخمل ټیکا ده، همدارنګ چرمیم دي. دغه څنګه یعنی تاسو چرمی دم را واخستی؟ ښه.
او خورجان د ما اورور چې ده بیا موږ ته بخمل ټیکی راوړي، بیا موږ کور کې په چرمی ماته او زه ورندار مې ورېره مې
فرمایش تاسو ته راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استئ دې کار سره؟ څومره راحت استئ؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه ولا، ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه یې، موږ کور کې مصروفه یو، اوس ګارنی یو. او بل دا چې دې کورونا شرایط ته ګوري باندې اسنه خلک وظیفه هم لري. په کورونا استي موږ ښه درآمد هم لرو، د دې مصروفیت نه ښه عواید هم لرو. او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چلار شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مصون ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو چې ته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي که مثلا د نقشه چې لري یا د سه کتلاک لري که څنګه؟
اول خو د مور مې موږ ته زده کول، ټول موږ زده کړي. خو اوس چې پیشاف شو کتلاک لرو، بیا موږ د هغه عکس رالیږي، بیا موږ هغه عکس ته ګورو، هغه چرمې پی ماته.
یعنی څو نفر دلته مصروفه سي دلته په دې کار کې؟
کور کې مریندار مې د خپلې مریره مې د اوکلم چې مورم د لاسه وشي بیا موږ سره کومه.
ډېره زیاته مننه په کار کې بریالي اوسئ. دلته یو بل خوراک هم نه، اگر چې وړکۍ ده خو بیا هم لګیا ده ماشاءالله کار کوي. نو دینه به پوښتنه وکړم چې دې د خپلې امانت څنګه شیان زده کړي دي او مکتب ته ځي که نه ځي؟ ګران نوم دې راپېژنه؟
زما نوم زهرا ده، د ولایت کابل.
زهرا جانې ته هم کار کوي چرمې ماته؟
هو، زه مې اما سره مې مور سره مې لګیا یم. زه کله چې د کور سره راشم یا مدرسې نه بیره زه مه دوی سره کار کوم.
زده کړې دي چې البته؟
هو، چرمې مې زده کړې دي، بخمل مې زده کړې.
چا درته زده کړې؟ البته
د ټول مې راته اما او مور راته زده کړې. هغوی چې کول ما کتلې ورته او هماغسې مې زده کړې.
آفرین آفرین. بیا مکتب ته هم ځې چې مکتب شروع شي؟ خیر. سره؟
هو مکتب تازم اشپگم سم کم مکتب تم رسیده گم اخپل نور کارونه مور سره کم
دیر زیاده منه ننو هلمان دیش طول کورانه ده اسی یوخه مصرفیت ساله مصرفیت پا کور که ولری در سود کورانه طول غریب که مصرفه شی دیر منه نکو دوستان دلتا زمان گرورم ده نو دی ورور تا با هم ورشو چی دا ورور البته تمره همکاری که دی خواهندو سره او تمره خوشحاله ده دی کار نه میره بانی روز جنزان رو پیشنه
سلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدون کې او منګه د چرمی کاروبار کو دلته کور کې مګته ماته ای منګه دلته دکان کې خیاط لرو خپلای ګندو خپلای جوړو
سر یعنی د اقتصاد لحاظ سمره ګټه ورته مې دا کار
ورا ډیر ګټه لري ځکه موږ ډیره ګټه موږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منگا حصہ چو حصے نے کی چدا تور کو بل تور کو ہم آٹا حصہ ہے منگا
سالم بختیا مشخص پہ خزو یا ناری ناؤ پوری تڑاؤ نہ لری بلکہ تو کور ٹول گڑی کا والا شی چپ کے وانڈا واخلی دلغمان والا تو سید ان کے حاجی سیدا جان پخ پل کلی کی دیوی کورنے کی سا ادا سرا تکوی
زمنگ پہ کلی کے دس خلق ستا چے دا دا اسپین زر دا گانے جوڑے کور خوان دے دا زی بادار کی اسپینئی روڑی کور تھا بے دا کور والا چدا بے دغه د لمنې ته جوړی نستونی ته جوړی هته واړه مشمانه پرې مصروف دي کرا خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم خدا مصروفیت هم خدیر ده هم دې میړه ده هم دې خزه ده هم دې مشمانه ده کرا خزون دې برابر ده نه بیرون زی نه چا سره کار لري نه دوا دنګل لري خپل ژوند کرا برابر ده خو خوشاله دي اقتصاد بیخی خدا په دې وسنه شرایط کې 15000 روپۍ باندې قناتم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
زده می دی بافتو دسی وندو چاکتو خوالیو داشان می زدی کوایی سم پسی خو بافتو داشان مگم وستون وقتم بچانو تا کوا چاکتو نمیم کول لورتا می کمیسم جورو خو یعنی وستم وزیفی تر ازم وزیفا می دا نسم کول چویکم وقت پیدا کم دا خوالیان می زدی چاکتو نمی زدی پتلو نکون مرشای می زدی کاری می دی دیر می کری بچان تا می دی زدی و بچان می چی مکتب تا تلل دا دی مکتب چاکتو نمار تا ودل دا بایم و بل پا بافتو پا سیخو پو داخه با کول بمی آتا ورطا چا وارا وارا بلوزا کنه به مرتا جوره و نیم قوله خو اسم مصرفیت داغه وزیفه دن سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خود دوگه نوقت ما تا نپیده که مورا چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برتا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اروا پوهان وایي چې سالمې بوختیاوې د کور د غړو په روح او روان باندې هم مثبت اغیز ښیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګاره کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپوه حبیب الله ستوری داسې غږېدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه وي یا هغه هنري کارونه وي له څو بودو د ارزښت وړ د قیمت وړ خبره ده چې لومړی هغه د اقتصاد داسې کوی سي له کورنۍ سره په اقتصادي پلوه هم مرسته وکړي او د کورنۍ هغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویه سرمایه له ځان څخه تولید کړي او له بل پلوه بدای هم له رواني ستونزو په امان کې مثلا موږ ډېر خلک وینو سي د بیکاری له لاسه حتی نشه ای توکو تا مخه کردی دا یا هم پر زینو روانی ستونزو اخته سویدی مثلا استرس و استراب و دو ستونزو بانی اخته سویدی نو که دا پا کورانهی که دا کار ترسر اسی در زخت ورده او در قیمت ورده ماشمان و لملانهی خوانزهی کورانهی دا او لملانهی خون که مور و پلار دی که پا کورانهی که دا سی کسانی سی حقا خپل زان تا الگو قرار کی یا لحقوی چخص دکلو کی نو تا بنده تا بی خبره دا دیگوی پا روان بانی دیگوی پا ذهن بانی مثبت اغیز لزان پریدی او پا اغیز کوایی سی سل همدر حرفی پا همه خپل فامیلی محول که دی کورانهی که لاست راولی
کورانهی؟ یعنی چه؟
کورانهی ده تعلیم و تربیه بنسطه
کورانهی یعنی جوان؟
کورانهی یعنی ده طولن سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري، په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري؟
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر زیاتې مثبت اغیز لري. که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري، دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې، مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې، د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي. نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري، او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځانته سالم مصروفیت، سالم بوختیاوي ځانته مساعد کړي او کار وکړي.
کورودان امین صاحب، ولې ځینې کورنۍ سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري، علت یې څه بولئ تاسو؟
دا کولای شي چې څو عمده دلایل لري. یو عمده دلیل دا کېدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کېږي، یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي، او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري. دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناسیس کار دی، دا به څه ګټه وکړي. که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي، هغوی ته د دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي، نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري. نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ، البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي.
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاوي لې شو امین صاحب؟
داسې ډېرې سالمې بوختیاوې دي چې هغې ته مونږ کورنۍ سالمې بوختیا ویلی شو. له ډلې مثلا چرمه دوزی، د جامو ګنډل، خیاطي، او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري، یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري، هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي، د غوښې چرګان، د هګیو چرګان، داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي، او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي.
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي؟
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده، که چیرته غواړي چې ناخوالو، ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي، نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځانته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي، او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو، د بچیانو د مصارف په پوره کولو، همدارس د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې، او په نورو مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغه سالمو بوختیاوو لارې مرسته وکړي.
د دې غونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
بچی لاد گودل گورو ورکی یاد وی زما بچی لاد گودر مور ورکی یاد وی وی پر گودر لگی دلی اورن دی خبر دا سوچ چ جنگ غڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغل درو د شورن دی خبر سولم بو دور دوران نو پرمان